السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سرطان یا چنګاښ شپږمه او د جون وويستمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماونینګ پرون په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې کړې ده. اغلی ماونینګ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې د فساد د ورکولو، د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په حوالی کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشمې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرز العمل سره سمه ترسره شي. ښاغلي جبران زیاته کړې د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغه ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګنی پریګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع وکړه. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لوري مر شوي و چې بیا بیرته د درېدو امر ورته وشو. هغه د روسیې وسلوال ځواکونه کمزوري بللي او پر هغوی ملانډې وهلي چې د واګنر د جنګیالیو په وړاندې ونه شوی درېدلی. د کرملین مخالف سیاستوال الیاس یاشین د چک د جمهور رئیس د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې په اروپایي هیوادونو کې میشت روسي وګړي باید وڅارل شي وویل چې دا ډول هڅې به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګټه تمام شي. ښاغلی یاشین چې په زندان کې دی پرون ولسمشر پیټر پاول ته په خپل لیک کې لیکلي چې مهرباني وکړئ له پوتین سره مرسته مه کوئ. د چک جمهور رئیس د دې میاشتې په پیل کې د آزاد اروپا آزادي راډیو سره مرکه کړې وه. نوموړي په دې مرکه کې ویلي په داسې حال کې چې له دای له هغو روسانو سره خواخوږي لري چې له هېواده بهر ژوند کوي، خو د جګړې پر مهال د دغو روسانو په وړاندې باید اقدامات تر پخوا ډیر سخت شي. او د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 50 اوریز نړیوال جام د ټراپۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه ترافی ستراتوسفیر طبقې ته خېژولې او له هغه ځایه به یې په یوه ځانګړې وسیلې کې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلای شئ. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
د اشرف غنی د خبرو مهم ټکی او پیغامونه څه دي د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. څه باندې 2 میلیونه حاجان نن د عرفات میدان ته رسیدلی. ترکیه او ایران تازه له خپل خاورې افغانان ایستلی دي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا کړې چې نظام ټولګډونه دی او قانوني بنسټ لري. صفی الله سانګزای او نور جزئیات.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتواني تورن کړی او ویلي دي د اوسنۍ کشاله حل د طالبانو او نورو سیاستوالو لواسه پورته ده. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل بیانیه کې چې د دوشنبه په ماښام خبره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني ده. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسمن د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړې. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخلې اقتصادي او سیاسي کړکیچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.2 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخته لاړې شي.
و موریدل چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی اشرف غنی د غراز ویلي ک چیرته مشروع حکومت راشي، دای چمتو دی چې د ولس امانت ور وسپاري. دا چې د ښاغلی غنی د دغو خبرو معنا څه ده او خبرې نور څه پیغامونه لري، د تحلیل لپاره یې دا شیبه له امریکا نه د چارو کتونکو یاسر احمدزی استودیو ته وصل شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر ښاغلی غنی وای چې مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپارم، هدف یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په دې خبرو کې نه تنها دا یو خبره، بلکې سو مهم ټکی دا دی چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت کې تعریف کوم. ډیر داسې مسایل دي چې غنی په خوا هم پکې ښکیل نه وو او اوس هم ښکیل نه دی، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دی وسپارل سي. د خبرو کې ځینې نور مهم ټکو ته هم اشاره شوی و چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوی، اقتصادي بسیاینه ته اشاره شوی ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملی کی. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکاو غل وخوته، غنی خپل دغه اهداف ته ونه شو پرې خدای چې ورسیږي او عملی کی او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ کچیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کیږو، نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یو بل مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغسې یو شکل باندې خپله څیره نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګې په لاس کې وي.
احمد زئی صاحب
مهم مسایلو ته اشاره
کوي. مننه. ښاغلی غنی، دغه راز ویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو بانفوزه څیره ده، مثلا نړۍ سره هم ښه اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سی یو بدبخته شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړ او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانل ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنی چې هغه پوهیږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دی یا یې خکېدو ته خلک نه پرېږدي، یا هم څنګه چې خپل د دوو مشرانو ویلي دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کیږي او دا یو واقعیت دی. مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشه به واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
بله. دوی احمد زئی صاحب یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی ویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریز باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو، تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاو خداسي کسانو چې په فساد کې کېلو. ښاغلی غنی والی د خپل واکمنۍ پر مهال د حقوق کسانو مخونه نیوله.
راځي زه به هم یو اشاره وکم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې مودې او تحقیقاتي مرکز مشتي مې په غاړه واچي، ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلود. متاسفانه بدبختي دا ده تاسو او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوس او سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جالي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تم ویلیږي، دغه په فیصلو فکر وکوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډیر داسې کارونه وکړه، خو بیا هم ما ویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې یو کس واقعا ښه سړی وي او ټول خاين دي ډیره سخت ده. په افغانستان کې د والینه نیولې تر چوکیدار پورې غل و، د وزیر نه تر وکیل پورې غل و. په هغه شرایطو کې د ډیر کارونه وکړه. پردیو قبرونو باندې چې همیشه د خلکو وینیس کې لیداغو په قبرونو تر اوسه میلیونه ها افغاني هغه د برق قرضدار دي، تپې تر غرونه د افغانستان د خپل په نامه کړی. دغه مبارزه یې وکړه، تر ډیره حد پورې کوشش وکړه. اما بیا هم تاسو ته وایم، غنی د یو سړی نه و چې جنگ سالار او تر شای یو دولکه ټوپک والا خلک ولاړول چې هغه وشي کولای د دسې مسایلو مخه ونیسي. خپل د نظام دننه خلکې همدغه ډاکټر عبدالله تاسو ته معلومه ده، دغه خلک پرې نه خوده، افغانستان پرې نه خوده چې په مخ لاړ شي. دغه جنگ سالاران چې دا اوس انتقاد کوي، بدبختی زمونږ افغانانو دا ده چې مونږ ډېر احسان فراموشه، مونږ ماده فرست، مونږ جو طلب خلګي چې ځان تم یو څور رسیدي هر څوک خدي کوم ته ونه رسیدي بیا انتقاد کو راځي د دې خبرو نه تیر شو هر هغه څه چې د افغانستان په نفع دی غل لپاره کارو
کور مو ودان
یو بل خبرې تلاند اشاره کوم چې د سولې په خبرو اترو کې چې د ټول عمده انتقاد چې غنی سولې نه غوړي او عمده غړ شمالی تلواله جمع نور ټول د دوی زامن پکې ناسول دوی پکې ناسول همدغه جهادي تجاران په دې خبرو اترو کې ناسو بل اخره د خبرو اترو اصلي غوښتنه خو هغه وخت سوله و بل اخره چې سوله راغله ولی وزو انتقاد کوي ولی څوک دغه خبرې ته د اقل یو پرداس نه ورکړي چې بدغه شیانو باسو شي او ټول سوله غوښته سوله راغله همدا یې غوښتل چې طالبان راشي او دغه جنگ ختم شي متاسفانه موږ پلخه خلک نه
ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهمو ټکو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجله ته غوږ جینن سه شنبه دارفه او سبا د لوی اختر اوله ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په سلګونو زره د بیت الله زیارت کوونکي نن د عرفات په میدان کې د دعا او عبادت لپاره راټول شوي دي. افغان حاجیان وایي چې د خپل وطن د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونو زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمه ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي.
لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد
والنعمه. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن لمر لوی دوه ورځې مزدلفه ته رواني یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لمړی ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حاجت للی هغه چې شپه په مینا کې تیر کړی ازادي روډ سره خبرو کې وویل نه هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي. راوا تقریبا 2
درجه ګرمي ده او الحمدلله چې مو کې پراپر امکانات ستا کنډیشن دي کولاري دي نو بس هر څه ان شاء الله برابر دي او زه خپل ډیر خوشاله یم او زه لرم سی په ملیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی حج کې مې نصیب اوس ولا او راغله ما ډیر ډیر خوشاله ام ان شاء الله د خپل وطن په کې د ځان په کې دعای وکړو.
سکال افغانستان شاوخوا ډیر زره کسان حج ته تللی یو شمیر افغان حاجیانو له ازادي رډو سره مخکې خبرو کې بیا شکایت کړي و چې خواړه د کار نه دی او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د زینو د زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنوي هم خبرې شوې. لدی ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې ما ورېدو هیڅ امړ نه د خړلې وګیا خلی وجه ډېر وړې وات به دې مانی ورسېږي دا مړې ته اوس یو وخت سي د ګوش په مړې د وچه خړلې کې نه تر خښاوي دو دای سبې چی مړې دو سبې چی دی پورا دا کاس مو دی چې معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله ما دی کوي نو بیا تاسو ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړي.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی
دا یې نه پیرا زمون خو هوجا دا روان موټر نشته دی نو سره روډ باندې پیرا روان نه الله دې رحم وکړي کی یو ډېر کسان موټر وال یو زمون کو نړې یو دوا یو لغمانو.
ځینی افغان حاجانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,30,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. د وزارت ویاند فضل محمد حسینی
ډیر زره حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوه شپسانو سره سیمه قرارداد کړی څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی دي چې لپاره خواړه چمتو کوي. نو کچې ته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو دی او کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیښیږي خو په مجموع کې الحمدلله د دې ډیر زره حاجانو شکایت باید د ډیر زره حاجانو رضایت باید وکړل چې نه دی یو ورځی دی یو فرد یا دی یو کس لپاره چې کوم اړخ په کې یا په پاکت کې چول شوی وي خراب دی وي دا امکانات خامخا لري دا به چیرته واجبته خامخا یو کاسه کې یو خپل خراب دی وي.
د سکال حج په مراسمو کې دی اوسلو شپیتو هیوادونو حاجانو ګډون کړی او د کورونې حاجانو په ګډون ده د غزارت کوونکو شمیر سره باندې 2 میلیونو تر رسیدي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې خزو د اختر په مناسبت یو اعتراضیا ناشته جوړ کړی دا او طالبانو غوښتي چې د کار او تعلیم حقونه ورکړي.
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې لازادي رادیو سره شریک شوې خي چې درشل ډیری خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادرې هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړي شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالي لخوا لوستل کېږي.
مغله سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقوقو په ورکولو او توسنۍ محدودیتونو په ختمولو سره خزو ته د زده کړو او کار زمينه برابر کړي او د اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې د خزو ته مناسب کاری او درسي چاپیریال رامنځته کړي.
د فرهې په نوم د دې اعتراضي ناستې وی ګډونوالې د خپل غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنی زده کړو او کار څخه مه محرومه وي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنې د وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړې. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. په افغانستان کې د هند ستونزمن وضعیت، آیا نوې ډلې طالبانو سره تماس نیسي او کنه؟ دا د ایرو ایشیا ریویو خبرونه دی ویل کني سر لیک دی. د مطلب لیکواله عافیا عتیق ملک ده. هغه لیکلي دا چې هند په نوې ډلې کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلوماټانو ونه منل دا په دې معنی ده چې هند د طالبانو رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. خو ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې او چین مخکې کابل ته خپل سفیران لیږلي او د سیمې یو شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتانو ته د افغانستان د سفارتونو چارې سپارلې دي. د لیکنې په دوام کې دا تحلیل راغلی چې له طالبانو سره د هند تعامل د پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ایدیالوژي سره خیانت دی. د لیکنې په دوام راغلی هند د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفو وسلوالو او پخوانیو مجاهدونو سره د اړیکو هڅه کوي او په دې کار سره غواړي د طالبانو حاکمیت کمزوري کړي. د مطلب لیکوال دې ته هم اشاره کړي چې هند په وروستیو میاشتو کې له طالبانو سره تعامل زیات کړي ځکه په افغانستان کې د داعش له حضوره ویره لري. هند په دې وروستیو کې له طالبانو سره بیلابیل جلسې او له افغانستان سره بشري مرستې هم وکړې خو په ډاګه یې ویلي تر هغو چې طالبان بشري حقونه تضمین نه کړي او دا ډاډ ورنه کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي حکومت په رسمیت نه پیژني. د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې په دوام کې راغلی د هند او طالبانو د اړیکو راتلونکی لا هم مشخص نه دی خو د لیکنې لمخې هند له طالبانو سره په تعامل کې محتاطانه ګامونه پورته کوي. له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده پر اخترس پیغام لیکنه کړې ده. په دغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شو راغلی د طالبانو حکومت د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هر ډول لازم ګامونه اوچت کړي دي. د لیکنې په دوام کې راغلی ملا هیبت الله خونزاده په خپل پیغام کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو هیڅ اشاره نه ده کړې. طالبانو وقت لرسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر دسمبر میاشت کې د هغوی په وړاندې د لوړو زده کړو دروازې هم وتړلې. د ښځو پر تعلیم سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع شوی او پارکونو، ورزشي ځایونو او حمامونو ته یې تګ بند شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه د طالبانو دغو ګامونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي، خو د لیکنې له مخې طالبانو خپل دریځ کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی. اوس هم د دې خبری مجلې وروستی راپور را اخلو. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو ایستلی دي. دوی ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه یې ترکیې ته سفر کړی دی او اسناد هم نه لري. په ورته وخت کې د ایران اردن خبری آژانس هم په خپل خواخه یا په زور افغانستان ته د 9000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام کړئ د همایون هیواد راپور ته، ورپسې دری خبری مجله مهیروي.
له ایران او ترکیه د افغانو کډوالو دی وستلو دوام. هه ترکیه رسنوی د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته تللی وو، له بیلابیلو ښارونو وستل شوی او افغانستان ته لیږل شوی دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیه د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,340,141 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو، 1,290 تنه چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته سفر کړی وو، له خپل خاورې وستل. ورته وخت کې د ایران دولتي آژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپل خواخه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری آژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیه او ایران تازه راوستل شوي، له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونه وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي، ازادي رادیو ته وویل:
ما ایران په خاطر غریبه کار زندگی وضعیت
ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو، د بی وزلی لامل ایران را د مرز شو دوه ک درې ورځې کیږي چې راغلی. ایران پولیس وړي په چلن کوي، په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته راشي. ول ایران ته غلی اسناد نه لري، غیر قانوني است او هل تکول به کول
غیر مجاز هستین، مدرک نداره، لات کف میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل: ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ، خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین په سر مرز ترکیه او ایران مفقود بود، چې لای
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخره دا یو نه کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښود. د پولیسو سره کوم شمیره و؟ مساله دا چې دوی غوښتل د ایران لاری ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم د ننشي وو چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو، موږ ته یوازې یو ګلاس بوره او اوبره کولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نو کونه ور باندې استلی او لاس وبخې هم ور باندې جوړ کړی دی.
دغه دوست پوښم زده نوګار کړم.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې مشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واغستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد نشته گذار نمیتونند، پلیس حتی داخل ها
کنوال دیر پر در او ویره که جون کردی، اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی، پلیس پر مترو او بس که لکدوال و کردیزه نیکردی او در شخصی جامو سرا او هوای هم نیسی. پوز در ترکیه پا پول هم دور پلیسان دی چو چوب دادلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خانه دا. مک تو سازمانون رو تا دل تا نملیک نوکده، خو مک تا احوال را نکر چه مک با در دیپورت که دو چخوان جوری.
تر دې وړاندې په پاکستان کې مشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منځه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
دغه راپور درته نرګس مومن حسنزی وړاندې کړ.